السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې څېړل شوې دي او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا ساعت لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال له خوانځیو منه شوې دي. دغلته خپل افغان زده کوونکو د ستونزو ازادي رادیو ته تایید کړی ده او د کرمان چارواکو هم تر دې وړاندې خوانځیو ته ویلي چې د غیر قانوني کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د فدرالي څلنو اداره وای مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نماند ډونالد ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبري اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې لکور سه بهر داز شوې دي. دا ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسولانو هم ویلي چې نو موړی هغه ته نږدې لې شو یو دازو روغ وتلې خو جزئیات نه دی ورکړي. سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا د ځای چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک بریدکونکي نیول شوی او توقیف شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال داز وشو چې پایله کې د هغه غوږ ټپی شو. د افغانستان د مخلو جمهوریت نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامت عالی شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوې څېرې بللې. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لیدکاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 خوانځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 40 میلیون افغانۍ په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر خوانځي او دینی مدرسې ترمیم او ورغول شي. دا خوانځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کېږي. طالبانو له بیا واکمنې دوه حصې په ټولو ولایتونو کې د دینی مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د وی سروې په اساس د دینی مدرسو شمیر له 9000 اوخته دی. د فرسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یو کې به د اتل ولې مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فرسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال درې تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ د استخباراتو د دریو وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاس میاشتنیو څېړنو پایلې خپرې کړې. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه درې اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی وو، خو د دریو یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه وو خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې سات د خبری برخې د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای چې دوی د غلطه خوندیو ته نه پری خودل کیږي. د هغه افغان کډوال دي چې ایرانی چارواکو به اسناد یا غیر قانوني بللی دي. د ایران په کرمان کې تر دې وړاندې چارواکو هم خوندیو ته لارښوونه کړې چې دغه کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیاورو.
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر باندې زورسته د تعلیم لپاره خپل کورنۍ سره ایران ته تللی، خو حالت هم لدې نعمته محروم شوی. هغه ازادي راډیو ته ویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم، چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم، میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان کې هم یو افغان مهاجر قدری رضایی له افغانستان د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوی، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعې په دې بریالی شوی نه ده چې خپلو خویندو او ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه، به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولې. د مهر خبري اژانس د خبر لمخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدلته رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مېومنې. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غاک هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه کرکه اوسي چې زه دومره بده یم، یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي.
موټر یې داخ کته کړی و، سرل دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي هغه څه یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړی و، موټروان ته یې ویلو چې بېرته له هماغه جدې څه پورته کړې ده، باید بېرته مالته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړی. قدر منورتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمود وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او پنځه دېرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلې دي. روزو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ور تریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره له دې چې حجاب مراتبي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سره له دې چې د حجاب مکمله و فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي هغه څه یو څه نه و فقط د ساده ټیکری و یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه چې دې څه پورته کړې ده باید بېرته ما هلته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ته ویلو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخته پرې راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده کورته راغلې وه موټر کې نه وه پرېښې. روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره ځوان علاقه ډېره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا طبیعي ده بخصوص که څوک ناروغه وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ را پټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پاینټ نه دوی ډیره ګټه اخلي. سره له دې چې 2014 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفي نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو که نه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د هغې په غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نشم کولی د تا لپاره د پردې سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نشم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کېږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرچ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلې یا څومره ستونزې ورته پېښ شوې دي. محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایو، په ښځو باندې زده کړې باندې شوې دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله هغه ازادي اوس نه احساسوي. څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت